دوی ډېرې مرستې کړې دي. خو هر یو د خلک چې کوم دي متوسط او کوچنی تشبثات لري دوی هم مرستې کړي.
وبخښه، له تاسو سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډېرې مرستې کړې دي دوی څومره مرستو شمنې کړې دي؟
مخکې خو د حوالې میرویس عزیز هوتک د عزیز ګروپ مشر 500 میلیونه افغانۍ ویلي وو، بیا وروسته یې زیات کړل. ښاغلی عبدالرحمن الکوزی 10 میلیون ډالر وایي چې زه ورکوم.
بله، مهرباني.
ملګری متحد ویان وویل چې مونږه 10 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو، چې 14 میلیون ډالر. خو تاسو پوهیږئ چې دوی مرسته خو بیا لګښتونه هم لري، ادمنستریشن کاست لري او نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي، مثلا بریتانیا وویل سي 1 میلیون پاونډ کومک کوو، چین ویل دي سي 40,000 ډالر مرسته کوو، حتی دغه مرستې هم نور لګښتونه لري؟
او خدمتونه کاس لري، دوی اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شیان نه رانیسي، په خپلې کوي کرایه په هغه باندې راځي نور شیان. خو په هر صورت د یو هیواد په کچه چې 1.5 میلیارد نفوس لري،
مثلا دا نړیوال سکوم مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدی ممکن د دوی لګښتونه سي؟
دوی مستقیماً افغانستان سره مرسته نه کوي، دوی پیسې ټولوي یا صلیب سور ته ورکوي یا
او د دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پې تیر شي تر څو پورې له زلزله ځپلو سره دا مرسته وشي. زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته کې شي.
اوس خو همدا خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي، د مړي وباسي، د هغوی د تدفین لپاره لګښتونه ورکوي، او دا پخپله دغه پروسیجر دی ایستل. او دا خو ډېر سخت دریځ ځای دی، د کونړ ډېر لوړ ځایونه لري، دا غرنۍ سیمه ده، هلته سکواترونه ولړل او دلته کار پیل کول. خو دا ډېر تور غواړي، ډېر خلق زیاویست در سوشیل تر کرن و نور وسایت از دو برسی گریتر برسی در سوشی در خلق دی خوری لاندس خیو برسی. ما مطروس پوری به نریوال مرسی ندرسی در یوالی در قطر او امارات یو سر گادی در ترکونه چیزی اغوی بیرقون پوکی زولان دوی در غنم و موشیان ارتی اولر خلق آلتا. خوب باید
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چهارشنبه پر ورځ ویل چې دوی مرستې کابل ته رسیدلې دي، نو ممکن دا هم وسیم
ته رسیدلې. الوتکه کې یو څه دوا، یو څه خیمې، دا شان دي. د دوی کور ودانې چې مصر مرسته کوي، خو د ناورین کچه دونه لویه ده چې دا وړې وړې یو تیاره یو الوتکه پنس یا دوا او درمل باید نه کوي. اوس دا اتحادیه د دوا جوړوونکي د مزار شریف تقریبا 2-3 کنټینر دوا ورکړل، اوس مرکز سره لګیا چې د دې شته به واخلو. نو په د خدای زما له نظره دا افغانان دې حد ته رسېدلي دي چې د بهرنیو مرستو په پرتله خپل خلکو سره زیاتر مرسته کوي.
از رخ شفیدی و چیل آزاده رادیو سره خبری کوله. شیبه پا شیبه تازه خبرونه ل آزاده رادیو سخه. اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. لاندې د میله لپاره ورزو یوې نړیواله موضوع ته د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې اروپا باید د روسیې د تیلو پیرل ودروي او د اوکراین د وسلو جوړولو ډیری مالی بوج پر خپل غاړه واخلي. دغه چارواکي ویلي داسې ښکاري چې ترامپ په توند ژبه د اوکراین اروپایي ملاتړو ته ویلي دي چې دوی باید پر روسیا او متحده چین ډیر مالی فشار واچوي چې کرملین د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبور کړي. ترامپ دغه خبرې پرون پنځشنبه پاریس کې د اوکراین د جګړې په اړه د اروپایي مشرانو یوې غونډې ته په ویډیو کانفرنس کې کړي. که څه هم اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د انرژي له درکه ځان د روسیې له محصولاتو خلاص کړي، خو هنګری او سلواکیا لا هم له جرمني څخه د انرژي محصولات پیري.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر فعالان وایي چې رسنۍ د کونړ د زلزلې په برخه کې د مرسته رسونو لامل شوې دي. دوی وایي چې د مرستو په جذب کې د رسنۍ ونډه د پام وړ ده.
ساحدی رلری وا مونږ تقریبا در څلورم ساعت 50 ساعت پورې مزل وک د مزل نه ورسته کله چې مونږ ته ورسېدوال ته حالات تالتاغه تدبیر یو بد حال شو. په مونږ هغه ور پرونه ور کول بعد مو پورته کې چل د خلک په مشکل کې زخمیان او د دې ترڅنګ شهیدان.
په کونړ ولایت کې اوسې مېز خبريال هارون درد و چې نور کول وسوالې کې د زلزلې د شپې کیسه کوله. د یکشنبه د اگست او د شمې د شپې نه وخت ریختر په کچه شپږ درجې د زلزلې په ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه ځانیا او مالي زیانونه واړول. د طالبان حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوې او د لومړنیو اواجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي د کونړ زلزلې خبرې پوښي. زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر اغېزمن ګڼي. د دغه ولایت دوه تن اوسېدونکو هارون نصري او زلان صافي ازادي رادیو ته وویل
د دغه مرګونی پیخي خبري پوښښت لپاره خبريالانو پر وخت رسیدنه کړی دا او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزي ورسیږي.
د رسنۍ ونده د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي به ساري و کوم محلي دی او کو نړیوال دی ساهو ته ځان رسولې د غزګینی هغه ریښتینی انځوري خلکو ته وړاندې کو او نړۍ او ولسونه لدی خبر کړل چې د غلطه د شانته یو ستر نورین دی یو لوی ترجی را منست شوې ده.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان هم په یوه اعلامیه کې چې وکپی ازادي راډیو ته را لېږلې د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغېزمن رول ټینګار کړی ویلي د پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام وختل ستونزمن دي او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره دا ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنیز برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونی زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وي او په خبرې دا فعالیت ډېر اغېزمن و. له دې ډلې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دریو برخو کې دا رسنۍ ډېرې فعالې وي. لومړی د معلوماتو د خپروي په برخه کې، دویم په مسولینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې ترڅو عاجل اقدامات وکړي، او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
افغانستان په ختیځ کې مرګونی زلزلې د پرا خبرې پوښښ له امله د خبریالانو او رسنیو دا ستاینه داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې دوی په کارګر محدودیتونه لګولي چې له امله یو شمېر رسنۍ تړل شوي او په ډېر شمېر سره خبریالان او رسنیز کارکوونکي بې دندو شوي یا هم له دغه هېواده وتي دي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې دا رسنۍ د خپلو مالي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هم د اګست په 10مه په خپل راپور کې ویلي وه افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. خو یوناما دا هم ویلي وو چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي وو چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمې پورې خپل کارکوونکي کم کړي دي او اټکل دا دی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې به د یوناما په ټکو ځینې رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بیلابیلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي. خو د وزګر شوي او د هغو خبریالانو کره شمېر چې له هېواده وتي دي نه دی څرګند.
ازادي راډیو او د خبری مجلې پورستوي کې ورزو پاکستان ته هلته د پی او آر کارت لرونکو باندې د پاکستان د پولیسو لخوا فشار زیات شوی او هر ورځ نیول کیږي. زمونږ خبریال یو شمیر همدې کډوالو سره چې پولیسو نیولې خبري کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او ایستل چټک کړی دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یوه افغانه ښځه ده. دا وایي چې پولیسو یې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلي دي، خو په خبره یې د خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او زورونو له ویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یوه پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر په څلورمه یې ازادي راډیو ته وویل چې له یوه کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره پاکستان ته پناه وړې او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه څلور ورځې مخکې نیولی وو او دوی ورځې مخکې ډیپورت کړ، خو زما اولادونه یې تیره ورځ ډیپورت کړل. زه خپله دلته راغلم او په یوه پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ما ته زنګ ووهه او ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یو وړل، دوی پوځي جامې نه وي اغوستې، ټول په شخصي کالو کې و.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې له تیرو دوه میاشتو راهیسې پای ته رسیدلې او پاکستان یې نه تمدیدوي، او له همدې امله پولیس هر ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک زابد چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه ناوخته د دغه هیواد له پلازمینه اسلام آباد راوتلی او له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته رسیدلی، هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچن بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. که څه هم تیره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جماعتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نور هم غځول شوی، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد شوی، وایي چې د پولیسو نیونې او زورونې دوام لري او یو شمېر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. که څه هم ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغان کډوالو ایستل ودروي، خو دغه هیواد د خپلې پخوانۍ ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 8 لک هغو افغان کډوالو ایستل هم پیل کړي چې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او ایستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سې شنبه په ورځ د سنبلې په 11مه 1602 کورنۍ چې ټول ټال 9103 کسان کیږي د تورخم له لارې افغانستان ته تللي دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروي.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروګرام ته مو زه فريد سيال هرکلی کوم. نن سره په ازادي ملمه کې د سيو کس ملمه دی چې په خپل ژوند کې بیلا بیل کارونه تجربه کړی دی. هدف می دادای چې پیو فیلډ کې کار کړی یو مسلک زده کړی هغه پریخه بیا بل تتللای. خو دا چې څنګه په دغه ټول مسلکونو کې په عین وخت کې کار کړی، تجربې څه دي او څومره یې دغه کارونه بریالی و، نن ورسره خبرې کوو. له دوی ډیره ورو او ځوانانو ته توصیه په دې برخه کې څه دي. قدرت الله را سره دی، د پخوست کې اوس مهال خبریال دی. خو دا چې د خبریالانې مخکې څه کارونه کړي دي او په ټوله کې قدرت الله څوک دی په پیل کې له دوی ورو ستړی مشي. قدرت الله مننه چې وخت پریښوده او پروګرام کې را سره ګډون کوي. له تاسې په پیل کې اورم چې قدرت الله څوک دی او د افغانستان د کوم ولایت دی؟
سلامونه احترامات دې له چې روغ او جوړ به وي او د خوښۍ او د سلامتۍ لباسونه به پرتانوي. قدرت الله د خوست ولایت دی او د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی.
لږ د زده کړو پاړم کراته وایست؟
ما خپل زده کړې د لسانس تر کچې کړې دي. له ولاسم فارغ شوم، بیا لاړم پانتون ته، دولتي پانتون خوست ولایت پانتون ته مې امتحان ورکړ. هلته زما د خوښې پانځۍ ته نه شوم بریالی، البته بریالی شوم خو یو بلې پانځۍ ته بیا راغلم. خوست کې د پامیر لوړ زده کړو په نوم محسوس وه، له هغې سره مې خپل سرتینام وکړ. هلته ما نو تقریبا څلور کاله د حقوق او سیاسي علومو پانځۍ وویله، له هغې څخه فارغ شوم او سند مې ترلاسه کړ.
د خونځي په اړه راته وایست، خونځي د چرته لوستی؟ مالته خوست کې په خپل ولسوالۍ کې کنه بل ځکه مو لوستی ده؟
له ابتدا نه نیولې بیا تر متوسطه دورې پورې خوست ولایت تھانی ولسوالۍ کې، البته په خپل کلی کې د للمی کوټکۍ په نوم لیسه ده، البته هغه وخت کې متوسطه اوس لیسه شوې ده. نو لومړنۍ زده کړې مې هلته کړې دي، یو څه اندازه جماعت کې، یو څه اندازه په ترنهم سنګرا په خپل کلی کې، د خپل کلی په ښوونځي کې، یعنې للمی کوټکۍ لیسه کې پاتې شوم. له هغې وروسته بیا دا زما رښتې متفاوتې دي، زه بیا وروسته په دې باندې بحث کوم درته. نو بیا راغلم ښار ته، په ښار کې ما خوست ټیکنیکل انسټیټیوټ یا د خوست میخانیکي لیسې ته لسم یو لسم او دولسم بیا هلته ولوستو. دا چې هلته دغه رشته بندي چې وه، نو که ووایم په هغه وخت کې ناانصافي وه. کومه رشته چې ما ته خوند راکوله هغې رشتې ته دوی ورنه کړم، او کومه رشته چې زما خوښېده زما نه خوښېده هغې ته دوی ورکړم. نو په دې فایل کې هغې رشتې آینده او راتلونکی چې وه سیول یا ساختماني انجینري وه، چې ښه پانځۍ ده او ښه رشته ده، خو زما علاقه ورسره نه وه. نو دې په اساس ما بیا چې له دولسم هلته فارغ شوم، بیرته بیا راغلم دغه فیلډ نه بدل کړم. حقوق او سیاست
اتمن قدرت الله جان ریاضي موسی نواز ده؟
نه، دغه خبره منو که ما په ځان باندې بوج راوستای وای زه په دې بریالی کېدم، ځکه زه تقریبا په دولسم سیم کې د ځینو استثناءاتو په اساس دریم نمره شوم. نوره له اول رانیولې تر یولسم ټولګي پورې زه لومړی او دویمه نمره راتلم په خپل ټولګي کې. خو په دولسم سیم کې د ځینو کوچنیو اشتباهاتو په اساس، ځکه ځواني وي شوخي وي، نو استادانو سره لګ لګ شکلیا خبرې اترې جنجال، نو هغه دغه سی وشول چې زه لومړی نمرې څخه تر دریم نمرې هغه ما تر ډیره وخت ورسره نه منله، هغه اسناد هم ډیر روس تر اکل. نو دریم نمره فارغ شوم، د ریاضي مضمون فزیک کیمیا او بیولوژي اندې کوم خو ما خو یو
خبره من میخانیک ول د ټول بده پیاده زده کول.
نو استاد به ما پرچه خوښته، نو هغه پرچه به ما ورته حل کوله. او بل میخانیک دا خبره ښه وه چې هلته زیات مضامین نه وو، که نه پښتو وه، د ژبه وه، پښتو فارسي او الماني ژبه وه، او دې تر څنګ عملي کار وه، د عملي کار تر څنګ ریاضي او فزیک وه، او د رښتې اړوند ځینې مضامین وي. نور دغه دولتي مکاتبو یا خصوصي مکاتبو کې چې کوم مضامین په لیسه دوره کې، متوسطه دوره کې یا په لیسه دوره کې لوستل کېږي، مثلا تاریخ، جغرافیا، مدني زده کړه، حرفا او د نور جیولوجي، دغه برخې هلته موجود نه وي. نو دا څلورو پنځو کتابونو باندې خبرو ما خبر لاسو، ما استاد ته به مې
کتابونه دې کم موزیک. قدرت الله جان اول نمره وي، کتابونه دې ډېر وي. په دولسم صنف کې، اولسم صنف کې زما یادې موږ ته پیدا سو ډبال بندل کتابونه راکړي وو، دومره ډېر مضامین به وو چې یو به دې ویلې بل به دې هېر شو، بل به دې ویلې بل به دې هېر شو.
رښتیا خدای ځین ځین موضوعات مثلا تاریخ او جغرافیا دا موضوعات سره زموږ کې بلان تقریبا تر نام ټولګي پورې د کلی په خوانځي کې ما خپل وستلې و دا کنه تا سخت نه و د درس سره مې یو ډول علاقه لرله زه تقریبا اتم ټولګي کوم چې ځین ستونز مشکلات په اساس ما نه یو دوه درې کاله پاتې شو درس د قرآنی ستونز په اساس بیرته بیا راغلم اتم او نهم ټولګي ته بیا راغلم یعنی زما مینه او علاقه کې زیاته و بیا چې ښار ته راغلم نو کزه مکتب ته تلم او خپل کتابونو ته خپل درس ته خپل زده کړو ته وخت عمر کول او ما به مطالعه هم کوله هغه د امتحانونو پرچې او د امتحان ته مادګي په دې ټولو کې زه زما انډیوالان ټول یو ډول وو نو کوشش او خواري مو بيخي زیاته کوله
نقل مکوبه
یو د المانۍ ژبه چوا دغه سره مو لږ حساسیت درلوده ځکه مونږ دلته اکثریت په هغه وخت کې خوست کې انګلیسي زیاته رواج و کنه نو دا د انګلی د المانی ژبې هغه خورو په هغه حساب هغه بېخي راته متفاوت برېښېده او بېخي راته ګران برېښېده خو هغه استاد دی خدای وبخښي اوس وفات شوی دی تللی دی هغه بیا ډېر جانانه سړی و نو مونږ به چې دومره ورته برابر کړ چې هغې به لوستی شو مشکلات سره زیات بته د ټچ چاته یو ستونزه مشکل ورخای کنه یا مثلا یو څوک دغه شکار کوي چې غالي وطن او خلکو په ګټو یو مونږ کې بل هڅه بل چا حق لري کنه نو ما په دغه شایانو باندې سر ډیر لاغړو چا په استلا نن دا څه پښتنه به مې کوله نو د استادانو سره وي درې سره مې ډیر جوړ نه و یا به کې جوړ وایم د دوی به یو هدف او مطلب زما به یو هدف او مطلب
د المانی ژبه یادونه مو وکړه څومره مو وسزده ده
ولا چې درته وایم دا که سي کم خو زين زور راولم شاید زين خروپی مثلا لکه حساب ترې واند زای چې زما په ذهن کې پات شوې ده او یو د ودرې ټکی کم دغه شي پاتې وي نور خو هغه وخت کې اله کم نو ما درته وویل دلته ماحول ټول شي ته جوړو او المانی ژبه اوس هم په خوست کې یوازې درې او څلور دغه سي کورسونه دي چې اوس دغه اوس وخت کې افغان مهاجرین د جرمني لپاره لواتیا و خو دا ځي د سیل لارو نور لارو کچې لارو باندې ځینو او دلته هغه د ممکن په استفاده خلکو هغه کسان چې په المان کې وخت کړه او دلته کورسونه خلاص کړل نو انګلیسي سره یې توفیر زیات و خروپ یو ډول وي کنه د غالب بابا توري خو هغې خپل ځانګړې نشانو لرله او اواز یې بل ډول و لکه آ با څې دې کا ها یود کنه نو دا به زموږ لپاره بیخي متفاوت وي او زده کول یې دومره راته سخت وي چې دغه که ووایم دغه موږ په میخانیکي لیسه کې دا د سمستر سیستم لرلو دی پوهنتون رقم دی کنه نو په یو سمستر کې موږ صرف دا د الف بابا توري زده کړل
نه نه ځکه چې یوازې د بخوس نه و چې المانی ژبه به کې مکتب کې تدریس تللی داسې میخانیکي ښوونځي کې په کابل کې یو ښوونځی و د المانی لیسې په نوم باندې او په دې کې د انګلیسي مضمون په ځای باندې کاملا انګلیسي تدریس کېدل او زیاتره شاګردان چې له هغې ځای فارغېدل دوی ته به دا ژبه زده وه ما ته په استقلال لیسه کې چې دا هم د هلکانو لیسه وه په کابل کې هلته المانی که فرانسوي ژبه تدریسېدله تر څو دغه ځوانان چې فارغېږي د انګلیسي ژبې تر څنګ یو بل مهارت هم زده وي قدرت الله که دا راته وایي په هلته دې سول انجینري وویلې په میخانیک کې بیا پوهنتون کې دې څه ویلې
سول انجینری خو دغه رشته چې وز موږ رشته نجاري وخه نجاري و یو هنر و مندرې کله تقریبا ځکه نجارۍ کې په عملی درس کې پاتې شوم نو تقریبا دیارلسم اوس ورلسم چې وز سول انجینری و کالته د پی سي دی پر کړې و نو بیا یې سیدا ور کول شو زید پانتون ته یا کوم بل پانتون ته نو دا چې سول د ورسم په اړه شوم مخکې خبره وکړه چې ما د انجینری فانزي ښه فانزي ده نو ما ورسره علاقه نشته خو نه راکوي نو دې پساس ما تر دولسم میخانیک ولوسته ولې دولسم وروسته بیا ما شزاید فانتون ته امتحان ورکړ په شزاید فانتون کې نو دا وخت کې زما ستونزې مشکلات لږ سره زیات وو هغه ډول چې په کار و ما مدګي تعقیب نه کړی نه رسن لاړم سابتنام وکړل سابتنام وروسته رسن لاړم فرچې راکې نستم یعنی ما هیڅ کتاب هیڅ چپټر هیڅ کورس نه تعقیب نه کړ، خو بیا هم د دې باوجود زه په کوم عمر باندې د غټه د شزایت پانتون اردو ادبیات ته کنه شوی وم، خو دا چې هغه فنزي هم زما د خوښې وړ نه و. نو راغلم په امیر پانتون کې مې بیا حقوق او سیاسي علوم پیل کړل. حقوق او سیاسي علوم څخه بیا ما سند ترلاسه کړ، څلور کاله مې ولوسته.
شوق دې هم د حقوق او سیاسي علومو؟
جمهوریت و جمهوریت کې مثلا د زما د خوښې وړ مثلا سری بسونه راډیګان او د داس ملګرو سره ناسته ولاړه د هغوی سره ګرځېدل، نو خوند او علاقه یې ډېره راکوله چې تر څو دغه برخه ولوستم او ولوارم. نو هغه کې مې خدای شته ډېر ښه فاري وکړه، زه کله کله پخوانۍ خاطرې زه وګورم، د لومړي سمستر دوهم سمستر او دریم سمستر نوټونه چې استاد به هر څه لخولې ویل یا به لخولې وتل ما به نوټ کول د امتحان لپاره، هغه زما آماده کوي. خو بیا یو دغه د فراغت نه مخکې یو دغسې وخت راغی چې مثلا په نظام کې بدلون راغی که نه، بیا لږ زما په شمول اکثریت محصلین د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي اکثریت محصلین زړه مات شو، زه هم د هغوی له جملې یو وم. خو بیا مې خپله خواري پیل کړه، دغسې مې ویل چې دغه پوهنتون زده کړې د ځان لپاره کوم، نه د دې لپاره چې مثلا د شته نظام لپاره یا د شته نظام کې د خلکو لپاره د افرادو لپاره. نو یو ډول زړه ماتي وه، خو فارغ شوم، ورنه خوند یې راکول او فارغ شوم.
په حقوق او سیاسي علومو کې هم دوه رشتې دي، تاسې کوم وویلې؟ یو فکر کوم د نړیوال اړیکې ډیپلوماټان ورنه جوړیږي، یو یې هغه څارنوالان دي قاضیان ورنه جوړیږي.
یوه برخه یې قضا او څارنوالي وه او یوه برخه یې اداره او ډیپلوماسي وه. زموږ پوهنتون کې دغه رشته چې وه سر نه دواړه وي، خو په ورسي سمستر کې بیا د لوړو زده کړو له طرفه دغسې قوانین راغلل چې مثلا تاسو د ساینس لپاره رشته انتخاب کړئ. په عموم کې په شزایت پوهنتون کې په مخ کې به عموم کې د حقوق نه فارغ شو، نو په دواړو رشتو کې به یې کار کولی شو، قضا او څارنوالي کې به هم کولی شو، اداره او ډیپلوماسي پرې به یې کولی شو، ځکه د دواړو موضوعات اړوند مضامین تدریسېدل هلته. خو مونږ په ورسي سمستر کې چې مونږ ته دغسې فرمان راغی یا د لوړو زده کړو قوانینو کې تغیر راغی د وزارت د طرفه، نو ما اداره او ډیپلوماسي انتخاب کړه او زما سند د ادارې او ډیپلوماسۍ څانګې څخه ده.
د پوهنتوني د خاطرو په اړه به وروسته درنه وپوښتم. تاسو ول چې ستونزې وی او درې کاله درس نم شاته پاتې شوی، بیا پانتون ته مو چې کلام ته انم ورکو په هغه وخت کې مې ستونزې وی ک مشکل نه وی کولای شي د ستونزې سره شریک کړي. مالی ستونزې وی چې کورنۍ باید په مالی لحاظ ملاتړ وکړي، یا بل ټولنیز ستونزې وی چې د ستونزې وی چې ستاسو د تحصیل مخه نیولای. په هغه
وخت کې چې ځکه لا ځما پلار وو دغه ټول کور مسئولیت تقریبا ورتر غاړه وته وو، نو زه اتم نام سیم ته ورسېدم. نو اتم او نام سیم کې طبیعي دا خبره ده سړی څوارلس کلن پنځلس کلن کېږي، نو پایشاتې زیاتېږي که نه، نور خلک ګوري، خپل کور ګوري، خپل فامیل ګوري. زما کوچنی ورونه چې هغه باندې زړه نه کېده چې هغه له مکتب نه وباسم که نه، یا مثلا هر څوک خپل کار روزګار کوي. زما پلار یوازې و د خپل فامیل د ساتنې لپاره، بیرون به کار کول، کوروازی به کوله، خو هغه زما ناوس او ضمیر نه منل. نو زه لاړم د اقتصادي ستونزو په اساس، البته
د کور مشرې
مشکلاتو دی،
د کور مشرې
او د پلار مشر زوی ما، د پلار مشر زوی ما. زما نوروز ته بیا خدای دې لري څلور رونه دي له ما سره زوی. نو هغه نیم ځرنه کېدو هیله او امید دغه و چې هغه ټول درسونه وایي، ښه درسونه وایي، نو که زه په تکلیف شم. نو تقریبا یو درې کاله له خپل کوره لاړم او بیا بېلابېل ډول مثلا کارونه مې وکړل، مزدوري مې وکړه د چا په اصطلاح. خو هغه یو څه اندازه هغه د کور مشکلات مې حل کړل، دومره یو څه پس انداز مې وکړ چې ما زه پتې کوېدم چې زه اوس کولی شم درس هم وایم، کورنۍ مې یو حرکت ته برابره کړه. نو بېرته بیا راغلم درس نه پیل کړل. هغې وروسته چې کله د پوهنتون حساب او کتاب شو چې پیل کړم، بېرته هغه پخوانی حالت راغی. نو دې وخت کې د چا په اصطلاح زما هیله او فایشات بیخي لوړ شوې وي، ځکه زه له ځوانانو سره بیرون چکر تګ او راتګ، ملګري انډیوالان بېلابېلې چېرې د خانانو زمانو چه او چه دغه ګوره، نو زما ذهن یو ډول غکړ مصروف کړ بلخ پلاړو. زما د پانتون آمادگی امتحانون او حساب کتاب هغه مې هر څه شته وغورځول. یعنې زما فکر دغسې جوړ شو چې مثلا ژوند په دې شي کې نه دی، ژوند دغه دی چې زه باید پیسې وګټم، زه باید یو کار وکړم، زه باید یو روزګار وکړم. خو بالاخره هغه د پلار غوښتنه، د مور غوښتنه، د کورنۍ غوښتنه دغه زیاته وه چې ته باید پانتون ووایې. زه چې په لومړي ځل ښوونځي ته بیا راوستم، هغه هم زما پلار و، زما مور و، زما کورنۍ کړی وي چې خیر د مونږ تکلیف او مشکل تیروي، خو ته دغه درس ووایه. بیا خو په سر کې لاړم، د هغوی بې اجازه لاړم، البته خدای مې دنه ګناهګاره وي. بېرته بیا د دوی په غوښتنه راغلم. د پوهنتون د ویلوم چې وه، هغه هم د دوی غوښتنه وه. نو زه دغسې په نظر او په مات زړه لاړم، ځکه ما د کورنۍ ستونزې او مشکلات لیدل. خو پوهنتون کې مې امتحان ورکړ، نو هغه وه چې اردو ادبیاتو ته کنه اپ شم، هغه مې خوښ نه شو. نو دې وخت کې شوزه هغه ته راغلم، فمیر پوهنتون ته راغلم. فمیر پوهنتون کې مې چې کوک او سیاسي علوم پیل کړل، نو تر څنګ مې یو کوچنی کاروبار هم لیکل چې سره مشترک جوړ کړ برابر مې کړ، ځکه زما یو بل ورور هم هغه شوزه پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي ته البته هغه کنه اپ شوی او بریالی شوی. نو هغه به زه به هم ماسپښین وخت لما پوهنتون ته، او هغه به سهار وخت لو. نو سهاري به زه دوکان کې وم، او ماسپښین به بیا هغه راتلم. ماسپښین به زه بیا پوهنتون ته تلم.
چې دوکان مو جوړ کړی و
هغه وخت کې، دلته د زنانه او مردانه او د چپل او چپلیو دوکان و. چې زما زه هم زما یو بلانډیوال و سره شریک و، زه او زما ورور دغه کارونه مخکې وړل. د چپلیو او چپړاکو دغه دوکان و، بوټونه، چپل، چپړاکې، زنانه او مردانه دواړه.
بیا څه ګټه پکې وه؟
ښه وه. یو خو دغسې وه چې زما روابط له ملګري انډیوالانو سره بیخي زیات و. نو ما په ورځ کې هغه صرف هغه تقریبا یو لاس پنځلس یو شلو پورې هغه زما پېژنګلي، زما ایران، زما ملګري، زما انډیوالان به راتلل. بل یو طبیعي خبره وه، زه نه پوهېږم څنګه خبره وه، خو کوم ځای کې چې زما دوکان و، هغه ځای کې د نورو په نسبت زه تقریبا لس چنده ښه وم. ځکه موسمي وخت به چې کله راغی، مثلا د اختر شپه ورځې به چې راغلې، شپې ورځې به چې راغلې، نو هغې وخت کې به دوی یو دوکاندار ټول سیزن کې درې لکه افغانۍ، مثلا درې نیم لکه افغانۍ کار کول، او ما به یوه ورځ تر مازدیګره پورې درې نیم څلور لکه افغانۍ کار کول.
دا خو ډېر ښه ده. اوس هم دا کار کوي که نه پریښی مو؟ ده
دا زما دغه ما مخکې مو اشاره وکړه چې زه مثلا فارغ له یو رشته مې، خو کارونه مې بیخي زیات کړي که نه، دغسې په د خپلو کارونو کې سراسر بدله شوی یم، ځکه تخلص هم قرار دی. نو زه چې کله پوهنتون ته راغلم، له پوهنتون وروسته زه دغسې یو بد عادت لرم، او نورو ځوانانو ته دا توصیه کوم که نه، چې مثلا دغه ښه عادت نه دی، زه په بنده وظیفه نه شم کولی، دا زما تر ټولو بد عادت دی. نو دوکان کې ستړی شوم، دوکان مې خرڅ کړ، بیا د پوهنتون وه خو لاړم استاذۍ ته. مې ویل دغه نیمه ورځ به بچات کې یو خصوصي ښوونځي کې استاذ شوم، هلته مې استاذي کوله، مضامین مې تدریسول. تر یو وخته استاذ وم، بیا رسنیز ډګر ته راووتم. دا چې له راپور سره مې علاقه زیاته وه، د رپورټینګ برخې سره، خبر نګارۍ سره مې علاقه زیاته وه. خوست کې مې په یو سیمه ییزه رسنۍ کې کار پیل کړ، حقوق مې لوستل، او سیمه ییزه رسنۍ کې مې کار پیل کړ. بیا تر ډېره یې تقریبا دوام وکړ. نو اوس دوه کاله کېږي چې رسنیز ډګر نه تقریبا څنګ ته شوی یم، خو بیا هم د دې اړوند رشته ده چې اوس هم زه کې اخته یم، د ژورنالیزم یا کوم کې د خبریالۍ اړوند رشته ده چې زه اوس هم هغه خپل کارونه په کې اجرا کوم، سرته رسوم.
یوټیوب چینل لري؟
یوټیوب چینل هم لرم، او د خوست کې د ځینو علمي مراکزو سره د فرهنګي او میډیا برخه کې کار کوم. ما د رپورټینګ یو رپورټر ته باید دغه خوست کې سیمه ییزه رسنۍ دغسې دي چې خبریال باید هر کراوي، هم باید عکاس وي، هم باید راپور ولیکي، هم باید صحې ته لاړ شي، هم باید ایډیټ کړي، او هم باید صف کړي. نو د سیمه ییزه رسنۍ دغسې کار دی چې ته باید هر لونډر وي. نو د هر لونډرۍ کې ما کار وکړ، او خوشبختانه چې د هر لونډرۍ کې ما راپور برخه هم تکمیل کړه، مکمل کړه. اوس دومره ښه یم چې زه کولی شم رپورټینګ برخه وکړم، او د تر څنګ عکاسي، او د عکاسۍ تر څنګ ایډیټ، د ایډیټ ځینې پروګرامونه. نو د همدې کار وجه وه چې اوس هم په ځینې علمي مراکزو کې، دلته په خوست کې تقریبا، د دوی سره د میډیا او فرهنګي برخه، او د تر څنګ عکاسي ایډیټ برخه کې کار کوم.
د دومره کارونه مو چې کړی دي ستاسو په باور باندې، لکه د څو کلونو تجربه ده، مختلف فیلډونه دي، مختلف کارونه دي، کله یو کې پیسې خي وي او ځوانانو ته څه وایي کوم کار تعقیب کړي چې په غیر واقعا داسې دوامداره ګټه وي؟
دغه سیدا چې د هر انسان فکر چدای زه دا سوایم مکه یو بدر واج دا غلیز مکه ټول نه کی چې مثلا یو څوک دی یو کور یو فامیل غړی دی یو ځوان دی له لسم نه فارغ دی خو دا غی پلار مطلق غختنه دا غوی چې زوی ته باید ته فاندې ته بریا نشي تر هغه کې چې خپل زوی پختنه نه کوي چې ستاسو خوږي ستا کمپیوټر ساينس په خېږي ستا اقتصاد په خېږي ستا زراعت په خېږي ستا کوم بل فیلډ په خېږي خو نه د دوه مطلق غختنه هم دا غوی کای ور سره ونه مانی هغه مصارف هم نور کوي خرچ هم نور کوي واهی هم کوي هر ځوان چې په هر فیلډ کې فویږي هغه ځان سره هغه ځوان خپل خپيږي مثلا تو ژورنالیزم سره جوړ وسو دا که صحیح سره جوړي هر څو دا مهارت نه لري سوق دې کاروبار سره جوړ وي سوق مثلا د ورزش سره جوړ وي نو هر فیلډ هر برخه سره چې جوړ وي دوی د لمړی هغه تکید کې کلاس د کینات ورکی ورته د کینات ورکی بلته د کینات ورکی دا کاروبارونه چې مان سره غلي دي پیدا شوی دي نو دا طبيعي خبره چې هر کاروبار خپل مشتریان لري مثلا نجار ارتیا د ضرورت انجینر ته ارتیا د ضرورت ته خبریال ته ارتیا د ضرورت ته هر برخه خپل مینوال لري خو هغه د پیسې ګټلې چې دی هغه بیا زه فکر کوم په انسان پورې پیسې اړه لري مثلا یو انجینر دی خپل تکړه کړي دی په فوکس خالي په دیو کړ چې زه فارغ شم د پانتونه لسانس خو یو بل څوک دی هغه کوشش کوي تر ماستری او دکتوري لاړ شي نو دا معلومه خبره ده چې یو څوک په خپل فیلډ کې ډیر کار وکړي زیات کار وکړي نو هغه عواید زیات وي هر کاروبار دغه څه دی فړونه لري نو کته چې تفاوت شي مثلا د اثر سره مطابق خپل ځونه یار کړ جوړ دی کړ برابر دی کړ نو تا کولای شي چې پیسې له هر کاروبار راوړي خو زه خپل ژورنالیزم فیلډ کې پاتې شوم زیات یم او ماته خوند هم راکوي خو نو په بخیم دغه ده چې په افغانستان کې په دې برخه کې شاید تاسو معلومات وشي تمره پیسې نشته خو زما زړه او زما ځان ورسره جوړ دی او ځان پکې آرام احساسوم پیسې الګ یا زیاتې خو ځان پکې آرام احساسوم هغه دومره سره وړم نن سبا چې زما خپل کار او زما فامیل کار ورماتې کېږي واندزه
په د دومره کارونو کې مچ کړی دی او شوق علاقه مو یاد کړی چې دا ډیره مهمه ده د د تر څنګ چې خپل شخصي کاروبار مو تجربه کړی او اوس نور سره کار کوي کوم یو کې د انسان ازادي ډیره زیاته وي
دا خو معلومه خبره ده اوس زه په دې کوشش کوم زه په دې فکر کوم چې د ځان لپاره کار وکړم یعنی یو دې یوټیوب چینل دې جوړ کما ماته د میاشتې یو 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 $500 راشي چې خپلواک وي ډیره بهتره خبره ده هر حق څوک چې د بل لاس لاندې کار کوي بیا په دغه ټولنه کې لکه افغانستان مثلا یو څوک چې چا سره کار کوي هغه دغه سي کړي لکه زوی یا مثلا مزدور د مزدور حساب ورته کوي کنه د غیر انسانيت هغه مثلا هغه درس د هغه زده کړه ته دومره په احترام نه وي کېل شاید ځینې ځینې وي استثناء شته ځینې ښه کسانو پیدا کیږي خو اکثریت یم دغه سيتي نو زما فکر په خار کې یو ځوان کوو غوړي چې زما سره یو رېړی پیدا کوم د سر دریګ مودل د چیپس او بلش خرڅوم ا لاغه بهتر وي چې له بل چې سره کار وکي خو زه د خپل ځان په اړه کوم وایم زه اوس په دې لټه کې چې په هر ډول یو نه یو ډول چې وي په همدې فیلډ کې په همدې کار کې مثلا د ژورنالیزم اړوند کارونه چې دي ځان ته یو تعقیب برابر کوم مخ کې خبره وکړه چې یو $500 ماته د میاشتې مراشي زه به دې باندې قناعت کوم زه کوشش کوم چې خپل ځان خپل کاروبار جوړ کوم برابرې کوم تر څو د بل ستام د بل خبره او د بل غږ نه خلاص او ما واغ دا ول چې زړه مې واړی مثلا چکر وایم ځان ته طرف ستاتی او خپل ما زړه مې وکړ کوم زړه مې وکړ نه کوم نو دې خلکو سره چې کار کوي هغه له تانه کار وړي نو د کار په بدل کې تا ماشته کې نو طبي خبره ده د خپل کاروبار په نسبت هغه کار ډیر سخت دی بل لاس لاندې کوي او یو بل مسله چې ډیره مهمه ده هر کار ته چې کار ونه وای او هر کار کې چې ځان ستړی نه کې هغه کپر دی وک خپل او دې په نشته ساتي
بالکل دومره کارونه به شکړی یو خسته خاطره یا تجربه شریکه کې چې واقعا ستاله لپاره پزله پورې و لکه یو یو فیلډ نه بل ته سوچ شوی او بیا دې ارمان کړی چې کاشکې ما کې امه کې پاتې وای دا خو سید سور نه نسی تاسو یو خاطره یو یو تجربه کوي
خاطر خوب افغانستان د ټول خاطر خاطر دي کنه یو ورځ کورس کې ناست ما نو ما زه دغه استاد نو ملګری باندې وان نو راپورته کوم د ژورنالیزم باندې یو خاطره وای په جمهوریت کې باندې تیر وی کنه نو هغه وخت کې زما ستر ګراډه کې شو جمهوریت کې خو نو دغه سی چې خاطره لري کار په لاره کې بیا په دغه سی فیلډ کې کله چې ما په چې پکې کار کوم ځکه دا اتمان په 14 نو ورکشاپ له خو باندې بل خاطر وی خو یو داس خاطر چې زره غلم تازه رسنۍ ټکر کې کار پایل کړنو دلته ځینې ځینې مثلا دغه رسنۍ دي چې تخنیکر ته د تخنیک فیلډ ور کړنو هغه ته د ممکن وکړ چې هغه مایک ته کینی ښا نو زموږ یو انډیوالو هغه ته مکی پلاس ورغلا خو مکی داس پلاس ورغلا چې د کرکټ لوبه واو د کمنټری چې چا کوله تاخه کاس چیرته لا کاته شو خارته نو دته د لیدې وختانه وکړه مسول کاس ته لاشه د کمنټری ته تکینا کمنټری وکړه تاخه د کرکټ لوبه نه پېږم لکه یو وخت سره وا خو دا چې ما کې تکینست نو ډېر احساسات شو نو دلته په زیو اما استلاوه نو هغه ما خو سوار و دی باندې کویږي کنه نو کلچ دی بیټسمن شاټ وکړ bale وله نو دای په احساسات کوي چې بال پر لوګ راوونه دا داګ موږ زمکه تا وایو ښا او بيخي سیمه یې زله حجا دا او بیټسمن شاټ والا او بال فوټوګراون بيخي زم ډېر ورکه تا کړو مې کیس یاد مې وخندل په رسنی سګر کې زنو امرا غلا مزمال لپاره بيخي دغه خاطر ډېر جالب و نور خو ژوند ټول خاطرې خاطرې دې تر شوې ده خو ستاسو خبرو په دې پښتنو په جواب کې زه به دومره وایم چې کوم فیلډ کې وسخته یم دا فیلډ زما د لپاره خوندور دی خوښیږي مې غواړم چې په دې کې پرمختګ وکم لدې مخکې مې کوم کارونه کړی دي اوس یې ارمان ناراضي
ډېر ښه ډېر ښه ده چې کله یو څوک یو فیلډ پرې دی یو برخه پرې دی یو چارمانه ونه کې دا ډېر ښه ده ځکه چې تیر پسې څو ګرمانو مو کې چندان ګټه نه کوي ځکه تللی ده مدنه قدرت الله چې ګډون دې را سره وک وخت پرې خود خبرې دی وکړي I'm not afraid to die.
Shoot.